مننه سید سمیا بستا سیستری مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه پر راپورونه کوي چې د ترکی حکومت وایي د کودتا هڅه شنډه کړې ده. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو چارواکي وایي د سخت ریزو ډلو په وړاندې پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 16 د جولای میاشتې 14. رحمت الله افغان خبرونه په خبرونه پیلوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر برخلیک د خبرو لپاره درې اړخیزه غونډه کوي. د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ اړوند د حسین خیلو په کلي کې د پولیسو پر رینجر موټر باندې د مین چاودنه وسوه. او د ترکیې په وزیر دا وکړه چې د ډیموکراټیک او بشري ارزښتونو د ساتنې لپاره یې د خپل هیواد کنټرول اخیستی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر برخلیک د خبرو لپاره درې اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر سید علمی بلخي پرون ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغان کډوالو د بیا ستنیدلو پر پلان خبرې وشي.
مسئله مهاجرین و بهبودی
دی وای د غونډې هدف د کډوالو د وضعیت ښه کول، د هغو کډوالو د ستونزو حل دی چې په پاکستان کې د استوګنې کارتونه نه لري او یا د هغوی کارتونه زیات وغواړي او په خپل خوښه ستنېدو ته د هغوی هڅه
وکړي. طالبانه و افغانستان عادت
بکنم. دا غونډه د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. په پاکستان تر بل هر هیواد زیاتو افغان کډوالو ته ځای ورکړی. د دې هیواد صدر اعظم هلته میشتو افغان کډوالو ته ترمنی وخت ورکړی چې خپل هیواد ته استانه سي. د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ اړوند د حسین خیلو په کلي کې د پولیسو پر رینجر موټر د مین چاودنه شوې ده. د بګرامۍ ولسوال احمد شفیع سلمل ازادي رادیو ته وویل چې دا چاودنه نن سهار وختي شوې ده او په اړه یې څېړنې روانې دي. بلخوا یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د راډیو خبرونې د بیا پیل خبر تایید کړ. امنیتي چارواکو ادعا وکړه چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د خلافت غږ په نوم د داعش د راډیو خبرونې مرکزونه ویجاړ کړي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د داسې سیارو خبرونو پیل سخت کار نه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار خلکو ته پرون ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به یې په سیمه کې د داعش پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل سي. په سرپل کې د سرې میاشتې خیریه ټولنې درې ډاکټران چې وسلوالو تښتولي وو پرون بیرته خوشې سول. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي د سرې میاشتې د خیریه ټولنې د یو ګډې ګرځندوی ډلې د ډاکټرانو د پنجشنبې په ورځ د چیساد ولسوالۍ په هوا کلي کې تښتول شوي وو. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادۍ راډیو ته وویل د افغان سرې میاشتې د ډاکټرانو چې د سرپل په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته روغتیایي کومکونه کول د هوا سیمې ته تللي وو. هغوی د کوټې شورا بهرنیو تورستانو تښتولي وو. د والي ویان په وینا د ډاکټران د قومي مشرانو په مرسته خوشې سوي او خپلو کورونو ته رسېدلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ورځنی په نړیوالو سیالیو کې نن بیا د ایرلند د کرکټ لوبډله سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د لومړي مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د دې لړۍ ګټل به د کرکټ په نړیوال بورډ کې د افغانستان له غړیتوب سره مرسته وکړي.
دی
وای موږ نننۍ مسابقې ته ډېر تیاری لرو. موږ له مخکنیو لوبو ښه تجربه واخیسته او خپل کمزوري ټکي راته معلوم شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د دوشنبه په ورځ هم د ایرلند د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه ولري. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ترکیې پوځ ادعا وکړه چې د ډیموکراټیکو او بشري ارزښتونو د ساتنې لپاره د خپل هیواد کنټرول اخیستی. د ترکیې د پوځ د ادعا پرون شپه د ترکیې دوګان خبري اژانس او د دې هیواد پر دولتي تلویزیون خبره شوه. د پوځ په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د ترکیې بهرني روابط به په خپل حال پاتې وي او د قانون حاکمیت ته به لومړیتوب ورکول کیږي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په دفتر کې سرچینو ولیدي چې هغه په امن کې دی. د ترکیې دولتي تلویزیون په تګ راتګ بندیز او مارشلا اعلان کړی ده. د ترکیه دولتي تلویزیون اندولا ویلي دي چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په ګډون لوړ رتبه چارواکي په استانبول کې د پوځ په مرکزونو کې برمتک شوي دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم مخکې وویل چې د دې هیواد پوځ د قدرت ترلاسه کولو لپاره په خپل سر فعالیت پیل کړی او د خپلو مشرانو قوماندې ته یې پام نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له روسیې سره په خبرو کې د سوریې د لانجې د حل په اړه مهمه پریکړه ته رسیدلی. کیری په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. جان کیری پرون په سوریه کې د روانې 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره 4 ساعته خبرې وکړې. جان کیری روسیې ته له رسیدو سره سم د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي کیری له روسیې لوري سره د سوریې د رژیم له خونړیو حملو له امله د خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. جان کیری او سرګی لاوروف به په مسکو کې د فرانسې په سفارت کې هم سره وګوري. د دواړو ډیپلوماټانو په فرانسې کې د وروستیو خونړیو حملو د قربانیانو درناوي لپاره د دې هیواد سفارت ودانۍ مخې ته د ګلونو ګډې هم کېښودې. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانسې په نیس ښار کې وروستۍ حملې چې 4 اتیا تنه پکې ووژل سول او تر 200 زیات زخمیان شو بیا وغندلې او ټینګار یې وکړ چې امریکا به د داعش پر ضد مبارزه جاري وساتي. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې له بهرنیو ډیپلوماټانو سره په کتنه کې د فرانسې له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه او تعهد یې وکړ چې د افراطي اسلام او تروریزم پر ضد مبارزه به جاري وساتي. ولسمشر باراک اوباما همدارنګه د امریکا د جمهوري ریاست لپاره په کنیز مبارزو کې د مسلمانانو پر ضد نظریه پر کارولو انتقاد وکړ. د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه
تاسو آزادی رادیو ته ورځ د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانه لوستلای شئ چې ادرس یې د آزادی رادیو .com یا هم آزادی رادیو .org. د ترکیه حکومت وایي د کودتا مخه نیولې او وضعیت کنټرول کړي. په ترکیه کې مو یو میشت افغان ژغولی چې وضعیت څنګه دی.
زم د کور خواته روان وم، مې لیدل چې د ټولو بانکي ماشینونو سره خلک ولاړ او ټول خلک خپل پیسې را ایستلې.
په ختیځ زون کې د ملي اردو چارواکي وایي د داعش او نورو سختریزو ډلو پر ضد پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي. د افغانستان په ختیځ کې د ولسمشر تر پرونی وینا وروسته
اتل قول اردو د سیلاب د داعش بیخ او ریشه به ختموي.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم چېړو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته لرو. په ترکیه کې د پوځي کودتا حادثه د پلازمینې انقرې په سړکونو کې د شخړو سبب سوی او راپورونه وایي په دې کړکیچ کې ولس پولیس وژل سوي دي. د پارلمان پر ودانۍ بمې حمله سوی او یوه څرخیل وته کنسکوره سوی ده. شخړه نیمه شپه پیل سوی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له سی این این سره په خپل مرکه کې وویل قدرت لا هم د پلاس کې دی او کودتا به چې د په خبره د پوځیانو د یوې کوچنۍ ډلې لخوا پیل سوی به ځپل کېږي. بیا هم په پلازمینه انقره او استنبول ښار کې د چاودنو او وسلوالو نشوتو ژغونه اوریدل کېدل. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په ترکیه کې د ټولو ښکېلو لوریو غوښتنه وکړه چې د اردوغان د انتخابي حکومت ملاتړ وکړي. د تاوتریخوالي او وینې تویدنې د مخنیوي لپاره دې له زغم څخه کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره خبرې وکړې او د ترکیې له حکومت څخه د امریکا ملاتړ څرګند کړی دی. بلخوا د اروپایي ټولنې رهبرانو له دې جملې د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل دفتر او د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په ترکیه کې له ټولو لوریو غوښتنه کړې چې د ترکیې ډیموکراتیکو مؤسسو او اساسي قانون ته درناوی وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل ویډیوي پیغام کې چې له سی این این تلویزیون څخه خبر سو وویل زما مطبوعاتي دوستانو، اول باید ووایم چې زموږ د وسلولو ځواکونو په منځ کې یوې ډلې د ترکیې د یووالي او پیوستون پر ضد پاڅون وکړ. دغه کړکیچ زموږ په ښارونو کې ناکراري ایجاد کړه. دغه پاڅون زموږ د ملي غوښتنو خلاف دی. هر څوک چې د دې کړکیچ مسؤل وګڼل سي له قانون سره سم به مجازات سي. د ترکیې ولسمشر ټینګار وکړ چې باوري دی کودتا چیان به بریالي نه سي. دل خلکو غوښتل چې د شهرونو په میدانونو، هوایي ډګرونو او نورو ځایونو کې د کودتا چانه پر ضد راټول سي. د ولسمشر تر وینا وروسته ګڼ کسان د ده په پلوي لارو کوڅو ته راووتل. رجب طیب اردوغان ټینګار وکړ چې لا هم د ترکیې ولسمشر او د اردو اعلی سرقومندان دی. ځینو کسانو غوښتل د استنبول د باسپورس پله پر لورې هم لاریون وکړي، خو پوځیانو ورباندې ډزې وکړې او ځینې کسان ټپیان سول. په انقره، استنبول او ازمیر کې خلک لارو کوڅو ته راووتل او د الله اکبر په شعارونو سره یې له کودتاچیانو سره خپل مخالفت څرګند کړ. د ترکیې ولسمشر نیمه شپه د ترکیې په مارمیریس کې د خپلې رخصتۍ له ځایه استنبول ته لاړ او د اتاتورک په هوایي ډګر کې له رسنیو سره خبرې وکړې. په انقره کې د شپې په جریان کې سختې شخړې روانې وې. د ترکیې دولتي اجنس انادولو څرګنده کړې چې یو بم د پارلمان پر ودانۍ لګېدلی او د انقره په نورو برخو کې هم د چاودنو غږونه اورېدل کېدل. له نشوتو سره سره د ترکیې د پارلمان رئیس د نن لپاره یوه اضطراري غونډه راوبلله. د ترکیې صدر اعظم بنی علي یلدریم څرګنده کړه چې امنیتي ځواکونو د کودتاچیانو پر ضد اقدام کړی او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې آرام دی وي. د ترکیې دفاع وزیر له پوځ نه غوښتنه وکړه چې حکومت ته وفادار پاتې وي. د ترکیې د پارلمان مخې ته ټانکونه راټول سوي وه او څرخي الوتکو یې پر سر الوتنې کولې. یوه الوتکه نسکوره سوې او یو موټر چې غوښتل یې د ټانکونو د حرکت مخه ونیسي تر ټانک لاندې سوی، خو سورلۍ ورڅخه تښتېدلې ده. انادولو خبری اجنس راپور ورکړی چې د پوز ځینې مهم چارواکي د سختریزو لخوا برمته سوي چې د ترکیې لوی درستیز هم پکې شامل دی. د ترکیې د خاصو قواو افسران او نورې ډلې د حکومت په پلوي اوچت سوي او د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو مشرانو هم له حکومت خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د کودتا اول خبر له استنبول نه خپور سو. هلته پوځي کسانو هغه مهم پول چې اروپایي ترکیه له آسیایي هغې سره تړي بند کړ او وروسته په استنبول کې اتاتورک هوایي ډګر ته نږدې ټانکونه ځای پر ځای سول. تر دې پیښو وروسته د استنبول هوایي میدان ته ټولې الوتنې لاغوه سوې. د ترکیې په انتالیا کې میشت افغان محصل بری هوتک چې د ترکیې وضعیت یې له نږدې څارلی شي به مخکې راته وویل چې حکومت ونیدلې وروستۍ کړکیچ تر ډېره کنټرول کړي. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې څه دي وروستي پرمختګونه؟
د اوس لپاره خو حالت تقریبا تر کنټرول لاندې راغلی دی. د حکومت له خوا څخه هم د اوس په ټلویزیون کې ګورم چې د ترکیې رئیس جمهور په استنبول هوایي میدان کې کښته سو او هلته یو مطبوعاتي کنفرانس ورکوي او وایي چې دا کودتا ډېره کوچنۍ کودتا وه او دا د یو کوچني ګروپ عسکرو له خوا څخه سوی وه چې موږ به ډېر ژر حالات تر کابل لاندې راغلو او چې تر ډېره د حالات تر کابل لاندې راوستلي هم دي. دوی دا هم څرګندوي چې ډېر په شدت سره به هغو ته جواب ورکړو چې د دې عمل مرتکبین دي.
خلک څه وایي؟ خپله میډیا څه وایي چې دغه کوچنی اقلیت څوک دی؟ د په پاوس کې د نننه چې د کودتا هڅه کړې ده
تر ډېره پورې خدا د فت الله ګلن په نامه دینی شخصیت چې هغه په امریکا کې اوسېږي دا د هغه ګروپ چې د جماعت ګروپ ورته وایي په ترکیه کې. دوی اوس میډیا او په خپل جمهور رئیس د هغه ګروپ سره په تړاو باندې پر دوی باندې متهم دي چې دا د هغو په مرسته دا کار شوی.
خو خپل ګلن دا مسله رد کړې ده. د ویلي دي چې د ترکیه په دغه وروستي تاوتریخوالی په دغه وروستي کړکیچ کې د لاس نه لري.
ګلن همیشه دا مسلې رد کړې ده، خو دلته د حکومت او ګلن تر مابند صرف د نن ورځې موضوع نه ده. د تیرو انتخاباتو راهیسې د طیب اردوغان چې د اوسنی رئیس جمهور دی او هغه وخت راځم د هغه وخت راهیسې تدوی تر مابند تاوتریخوالی زیات شوی دی او اردوغان د همغه راهیسې پر فت الله ګلن باندې ډېرې سختې نیوکې کوي او حتی د تروریستي ګروپ خطاب ورته کوي چې دا د جماعت چې دی د تروریستي ګروپ دی او په ترکیه کې د کودتا او د داسې نورو اعمال تورستي اعمالو کوشش کړی دی همیشه. نو دا تاوتریخوالی د هغه رئیس راپیل دی چې اوس بیا پر هغو باندې تور لګول کېږي د حکومت لخوا او د میډیا لخوا د خلکو لخوا څخه هم چې نه
د وروستۍ حرکت په حکومت کې دننه یو ډول نارضایتي نه څرګندوي.
حکومت خو په انتخاباتو باندې راغلی دی، تقریبا د 50% څخه لوړې رایې وړې دي په یو ډیموکراتیکه فضا کې انتخاب شوی دی. نو دغه د فوج په دننه کې ترکیه په تیرو کلونو کې هم د فوجي کودتاو شاهده و چې هغه ټول فوجي کودتاو بیا بریالي شوي وي. دا فوجي کودتا د ناکامۍ سره مخامخ شو. دا صرف په فوج کې یو کوچنی ګروپ و چې دا کودتا یې وکړه.
نو چې څنګه کوم چې دا د ټول حکومت ته اوس افغاني ترکیه نه ده، نو دا په خوانی کودتاګانو ته ده اشاره وکړه.
د پخوانی او بله بله پخوانی کودتاګان ته اشاره وکړه، ځکه چې په پخوانی کودتاګان کې ډېر هم ویني توی سولې د ملت او هم هغه کامیاب وسول دا هغه وخت رژیمونه نسکوره کړ. خو اوس حکومت په څو ساعتو کې وکولای سولای چې د کودتاچانو دغه کودتایي حرکت تر کنټرول لاندې راوړي.
د عامو خلکو پر ژوند یې هلته څه اغېز کړی دی؟ ځکه چې د عامو خلکو رواني تاثیرات هم زیات لري.
رواني تاثیرات یې ډېر زیات. زه خپل په یو رستورانت کې ناسوم، وخت چې دا پېښه وسوله د ښار په مرکز کې وم، چې دا ښار د استانبول او ترکیه څخه لږ لیرې هم دی. خلکو کې ګڼه ګوڼه رامنځته شوه او هر چا کوشش کوه چې خپلو کورو ته لاړ شي. بیا چې زه هم د کور خواته روان وم، ومې لیدل چې د ټولو بانکي ماشینونو سره خلک ولاړ او ټولو خلکو خپلې پیسې را ایستلې چې د بیړني حالت په مقابل کې د ځان سره یو څه ولري. او ډېری بیا داسې کوشش کوه چې د مارکیټونو هغه مارکیټونه چې خلاص و دغه ځای څخه خوراکي توکي راشي. وروسته چې په مسجدونو کې د ملایانو له طرفه اعلانونه وسول چې تاسې راوځي او د ډیموکراسۍ په پلوي باندې خپل تظاهرات ښکارا کی، او در جمهور د خاص هم د خلکو څخه دغه خواهش وسو چې میدانونو ته راوځي او دغه کودتاجانو ته وژوشه استیتاسي موټه. نو بیا مې ولیدل چې په زرګونه خلکو میدانونو ته راوتل او د حکومت په بدرګه سره، د حکومت په تایید او په د حکومت په ملاتړ سره د دغه کودتاجانو په مقابل کې خپل تظاهرات ښکارا کړ. حتی د هغه ټانکونو په سر باندې وختل چې هغه د استانبول د میدان هوایي په مخ کې درول سی، او د هوا عسکرو په مقابل کې سخت غبرګون ښکارا کړ چې لارو ته راوتلي، او د استانبول هغه دوه مهم غټ پلونه یې بند کړي وو.
پرې ترکیه کې پرې ورستۍ کې د ناامنۍ ځینې پېښې هم وسولې. وخت نا وخت د ځینو حملو مسؤلیت داعش ډلې هم منلی دی. اوس دغسې یو بل کړکېچ رامنځته کېږي. ولې دغسې یو وضعیت راغلی دی په ترکیه کې چې یو وخت د نړۍ یو له خوندي هېوادونو څخه ګڼل کېدی؟
تقریبا د اروپایي په ټوله دنیا کې حالت همداسې دی. د امریکا ته وګوره، هلته هم دغه پېښې شروع دي. په فرانسه کې هم د داعش ډلې یو ډېره خونړۍ پېښه وکړه. نو ترکیه هم چون یو ستراتیژیک موقعیت ډېر مهم دی او د اروپا سره په سرحد کې یو ملک دی، او دغه تورېستي ډلې چې تر ډېره ګمان کېږي چې د عراق او سوریه څخه تیریږي، نو دا البته یو حقیقت دی چې دلته به هم خپلې فعالې ولري.
د ترکیه په انتالیا کې میشت افغان محصل برای هوتک و چې په دې هیواد کې د وروستي کړکېچ پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په بلخ ولایت کې د مو سیند څنډې ته د پروتو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوه میاشتو را په دې خوا د سیند اوبو د لوړېدو له امله د دوی لسګونه جری په مځکه تخریب شوی او لسګونه کورنه ویجاړ کړي دي. د کلداري او شورتېپی ولسوالیو اوسیدونکو ادعا کوي چې د تیر اونۍ په بهیر کې د دې دوه ولسوالیو عمومي لارې له مرکز مزار شریف سره بندي سوې دي. مجیب الرحمن حبیبزای راپور راکوي. سهار په خیر حبیبزای صاحب، د سیند اوبو زیاتېدو دقیقا په کومو سیمو کې سړکونه زیانمن کړي؟
مننه صالح صاحب تاسو ته او د سیرالو ټول اړوندو ته سلام وي. د سیند اوبو راپورته کېدو د شورتې په کلدارې په تتارو څنګلارو قزان ټوکای سیمو کې لارې مسدودي کړې دي، او د دې سیمو لاره له مرکز مزار شریف او حتی د ولسوالۍ له مرکز سره مسدوده شوې ده. همدارنګه په څنګه چې تاسو ته یادونه درلودله، په بلخ ولایت کې د امو رود څنډه ته پراتو اوسیدونکو شکایت کوي چې د اوبو د زیاتوالي له امله لسګونه جری په ځمکه یې هم تخریب شوې. تر څنګ یې په همدې دوو ولسوالیو کې په ښوونځیو، کلینیکونو او د خلکو کورونو ته هم صدمه رسېدلې د سیند اوبو د راپورته کېدو له امله.
ډېره مننه. ومرودل چې د کلداري او شورتېپی ولسوالیو اوسیدونکو ادعا کوي چې له یوې اونۍ راهیسې د دغو دوو ولسوالیو لارې له مرکز مزار شریف سره بندې سوې دي. بیا هم د لارو مسله ده. خلک شکایت کوي چې د کونړ او نورستان ترمنځ لار د کلونو له تېرېدو سره سره کنډو کپر ده، او د لارې خرابوالي خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. دغه کسان د دې لارې د اساسي رغونې غوښتنه لري. د کونړ له مرکز اسدآباد ته روح الله انوري نور تفصیل وړاندې کوي. انوري صاحب، ستاسو دې هم سهار په خیر وي. لار لکله راهیسی بند ده او سډول ستونزې خلکو ته جوړې کړي.
مننه ساري صاحب تاسو درنو اوریدونکو ته زه هم په خپل وار سلامونه وایم. دغه لار چې ده د اسد آباد نه تر مانوګي ولسوالۍ پورې د نړیوالو ځواکونو د پی آر ټي لخوا نه څو کاله وړاندې جوړه شوه. کله چې هغوی دلته میشتو او د هغوی په وخت کې ځینې مینونه په دغه لاره کې وچول شول د مخالفین د خوا نه. بل مشکل دا و صالح صاحب چې د دغې سړک دواړو خواو ته د اوبو د پار لختي نه جوړ شوي چې څه اوبه به راتلې د غره ته به راتلې باران به وشو هلته به ډنډ شوي او د همدې لامل و چې اوس هغه سړک بالکل کنډو کپر دی. مخکې به یو سړی یو ساعت زر ماڼوګي ته رسېدلی شو د پیش درې مرکز ننګلام ته، خو اوس هغه مزل تقریبا دوه ساعت ته رسېدلی دی. نو دغه سړک خراب شوی دی. همدارنګه د دې نه وړاندې چې چپې درې طرف ته سړی ځي هغې باندې هم کار روان و نړیوالو ځواکونو شتون وخت کې، بیا هغوی پې کار ودراوه. همدغسې د نورستان مرکز پارونه واما ولسوالۍ ته چې ځي دغه لاره باندې کار روان و، خو کله چې په 2009 کال کې د وانت ویګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په مرکز برید وشو هغې کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته. هغوی په نورستان کې بالکل کارونه په ټپه ودرول، خو کونړ کې کارونه کول په دغه لارو باندې. بیا څه موده وروسته کارونه ودرېدل، خو هغه سړک چې دی د ماڼوګي د مرکز ننګلام نه تر ترنیکه پورې چې د نورستان د واما ولسوالۍ سرحد راځي ډېرې پورې بالکل خراب دی. که یو سړی پارون ته ځي نو 5-7 ساعتو کیله ورسېږي. یعنې سړک ډېر زیات خراب دی. خلک دا شکایت هم کوي چې مریضان یې چې څو ډاکټر ته رارسېږي رارسول کېږي یا روغتون ته رارسول کېږي، څوک لاره کې سا ورکوي او څوک هم په داسې حالات کې رارسېږي چې بالکل حالات خراب شوي وي. موږ څو ورځې وړاندې د کونړ والي سره خبرې وکړې په همدې ارتباط باندې، د نورستان والي سره هم خبرې کړې. دوی دواړو وویلې چې موږ ته د فوایدمي وزیر ژمنه راسره کړې ده چې په روان کال کې به موږ د اسدآباد نه تر ماڼوګي مرکز ننګلام پورې سړک پخو، یعنی ترمیم کوي، اساسي ترمیم به داغې نه وروسته به د ننګلام نه تر ترنیکه پورې چې نورستان حدود راځي دا به جوړو. بیا داغې نه وروسته به پارون طرف ته مخه کوو. خو موږ چې د پنجشنبې په ورځ کونړ والي سره کومې خبرې وکړې هغه وایي چې موږ سره ژمنې کېږي خو تر اوسه پورې یوه هم نه ده عملي شوې. همیشه ژمنې شوې د کونړ د خلکو سره، خو دلته د معیاري مور سلوک کې کونړیانو سره او نورستانیانو سره ځکه د سړکونو کارونه همدغسې وران ویجاړ پراته دي. صالح
ډېره مننه روح الله انوري په کونړ کې. ومرودل چې خلک شکایت کوي د کونړ او نورستان ترمنځ لار له کلونو راهیسې کنډو کپر ده او د لارې خرابوالي خلکو ته ستونزې جوړې کړي. د کونړ او نورستان چارواکي وایي چې د دې لارې د جوړېدو په برخه کې حکومت ورسره ژمنې کړي خو تر اوسه پورې دغه ژمنې عملي سوي نه دي.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې مهم راپور ده چې په ترکیه کې چارواکي وایي چې د پوځي کودتا مخه یې نیولې ده. د افغانستان په ختیځ کې د 201 شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې په سیمه کې د داعش په ګډون د افراطي ډلو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو پایل ته تیاری نیسي. د دې قلو اردو ویندوی پرون ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د ننګرهار، کونړ او نورستان په ګډون په ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د پوځي عملیاتو پلان بشپړ شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ختیځ کې له خلکو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت البته د غرز ننګرهار کې به خصوصا د داعش پر ضد شدید پوځي عملیات وسی. جزئیات د فرشتې جلرزی رپورت کې.
په ختیځ ځون کې د 201 سیلاب قل اردو چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې یا داعش پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو لپاره تیار دی او په راتلونکو څو ورځو کې به یې پیل کړي. د دې قل اردو مطبوعاتي مسول ډګرمن شیرین آقا فقیری د عملیاتو د پیل دقیق وخت نه دی څرګند کړی، خو ازادي راډیو ته یې وویل چې له تفکیک پرته به په دې سیمه کې د ټولو وسوالو او سختریزو ډلو پر ضد عملیات کیږي. هر څوک چې زموږ د خلکو د ژوند د ناکرارولو او زموږ پر امنیتي ځواکونو د حملو لپاره وسله پورته کوي زموږ لپاره دښمن دی. د ډګرمن فقیری په وینا د ننګرهار په شینوارو ولسوالۍ کې د داعش فعالیت ډیر محدود شوی او د دې ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د کمزوري کېدو په حال کې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ننګرهار کې له خلکو سره ژمنه وکړه چې په څو اونیو کې به په دې سیمه کې د داعش پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. ښاغلی غنی د دې عملیاتو مسؤلیت په ختیځ کې 201 سیلاب قول اردو ته ورکړی دی.
تاسو اتل قول اردو د سیلاب د داعش بیخ او ریشه به ختموي.
ولسمشر د امنیتي خواو د تشکیل د پراختیا خبره هم وکړه او څرګنده کړه چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو په مرسته به د ملي اردو تشکیلات د قول اردوګانو تر کچې پراخ کړي. د ولسمشر غنی په وینا د امریکا 1400 او د ناټو د نورو غړو 1000 عسكر به د افغانستان د پوځ او پولیسو د روزنې پروګرامونه او د دې هیواد د ستراتیژیک امنیتي پلان د عملي کولو لپاره مالی مرستې جاري وساتي. ښاغلی غنی څرګنده کړه چې په دې هیواد کې د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره د ناټو ځواکونو صلاحیتونه هم زیات شوي دي. په ننګرهار کې د 201 سیلاب قول اردو مطبوعاتي مسؤل ډګرمن شیرین اقا فقیری څرګنده کړه چې د ناټو ځواکونه به د پوځي عملیاتو پر مهال په حساسو شرایطو کې همکاري ورسره کوي. د اړتیا په وخت کې موږ له هغوی مرسته غواړو، خو زموږ په پیاده عملیاتو کې د ناټو ځواکونه برخه نه لري. هغوی زموږ ملاتړ کړی دی. موږ د دې عملیاتو لپاره ډیر قوي پلان جوړ کړی چې ضربتي ځواکونه، کومندو او ځانګړي ځواکونه پکې شامل دي، او د اړتیا په وخت کې به کابل هم مرسته راسره کوي. د ډګرمن فقیری په وینا د ننګرهار په کوټه، چین، خوږیاڼو او شینوارو ولسوالیو کې د داعش زیات وسلوال او مهم قومندانان وژل شوي دي. په ننګرهار کې تېره اونۍ د پاکستاني طالبانو یو قومندان عمر نرای هم د ناټو د بي پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل شو. په دې خبر تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د افغانستان سفیر پر فیسبوک ولیکل چې ولسمشر غنی په ننګرهار کې د عمر نری او د هغه پر ملګرو د دې حمله امر کړی وو.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیاست او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. نیویورک ټایمز رسپانی چې امریکا خبریږي په خپل تازه غنه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د پېښور په یو شونځي کې د ما وژنې طرح په افغانستان کې ووژل سو. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د پاکستانی طالبانو پر یو قومندان عمر منصور چې په عمر نری هم مشهور وو، د شنبه پر ورځ په ننګرهار کې د بي پیلوټ الوتکې لخوا حمله وسوه. د مطلب په حواله د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر یو پوځي شونځي برید د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ټکان ورکوونکې تروریستي حمله ګڼل شوې ده. پر شونځي د وسلوالو حملې 8 ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې د 132 زده کوونکو، ښوونکو او د شونځي د کارکوونکو په ګډون 138 تنه ووژل شول. نیویورک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا د یوې بي پیلوټ الوتکې په حمله کې پر دغه شونځي د حمله د طرح وژنه شاید د پاکستان او امریکا پر اړیکو مثبت اغیز وکړي. دغه امریکایي ورسپانه لیکي چې مده مخکې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدلو د پاکستان حکومت خوشینه کړې او پاکستانی چارواکو دغه حمله پر خپل حریم تیری بللی دی. د نیویورک ټایمز په باور اوس په افغانستان کې د امریکایي بي پیلوټ الوتکې په حمله کې په پاکستان کې د تر ټولو بدې تروریستي حملې د یو مسؤل وژنه کولی سي دغه اړیکې شي کړي. د امریکا بلې ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس چې تر ډیره د امریکا د پوځ اړوندو مسایلو ته پام کوي په خپله تازه غنه کې په افغانستان کې د نړیوالو قواوو د روزنیز برخې لپاره د نوي قومندان پر ټاکنې لیکنه خبره کړې ده. ورسپانی لیکلی اوس تورن جنرال ریچارد جی کایزر دند لري چې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ د نظم او نورو اجراءاتو په برخه کې د افغان قوو ظرفیت لوړ کړي. ورسپانی زیاتوي تورن جنرال کایزر په افغانستان کې د خپلې دندې پیلولو په اول ورځ افغان امنیتي چارواکو ته په وینا کې وویل، موږ او تاسو ګډ مسؤلیتونه لرو او زه به په افغانستان کې د مؤثرو ملي دفاعي ځواکونو د تشکیل لپاره له هر ډول امکاناتو څخه کار واخلم. دو ویل افغانستان په دې برخه کې د هر حادثې مستحق دی او په دې برخه کې به د حادثې روانې وي. د امریکا بلې خبرونې هیل ټاپ ټایمز په خپل تازه غنه کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو د حضور پر دوام لیکنه خبره کړې چې په یو برخه کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما له دې تصمیم سره بچي په 2018 میلادي کال کې به هم تر 8000 زیات امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیروي. په کندهار او ننګرهار کې د امریکایي ځواکونو قرارګاوي تخلیه نسی. خبرونه لیکي ولسمشر اوباما دغه تصمیم د ملي والی حکومت له مشرانو سره په تفاهم نیولی او افغان چارواکي د دې پریکړې هرکلی کوي. هیل ټاپ ټایمز خبرونه زیاتوي. د امریکا ولسمشر غواړي په دې توګه وسلوالو طالبانو ته هم پیغام ورکړي چې په افغانستان کې دي د خپل پرمختګ او بریا تمه نه لري، بلکې تر فشار لاندې بوي. خبرونه د مطلب په دوام زیاتوي، د افغانستان دروان بحران د حل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مذاکره تر ټولو غوره سیاسي حل لار ده. د ازادي او اوریدونکو پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سیاحت نیمه بجې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له رحمت الله افغان ناورو.
د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر برخلیک د خبرو لپاره درې اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی پرون ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغان کډوالو د بیا ستنولو پر پلان خبرې کیږي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د امریکا سفارت ته نږدې اور لګیدلې خو کوم زیان یې نه دی رسولې. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې اور بیګاش په شاوخوا یولس بجې د سفارت سره په خوا کې د نوي جوړیدونکو ودانۍ په خځلو کې بل شوې چې زر تر زره تر کنټرول لاندې راغی. د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ الوند د حسین خیلو په کلی کې د پولیسو په رینجر موټر باندې د ماین چاودنه شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ورځنۍ په نړیوالو سیالیو کې نن بیا د ایرلند د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ لومړی مرستیال عجز الله فضلی ازادي رادیو ته وویل چې د دې لړۍ ګټل به د کرکټ په نړیوال بورډ کې د افغانستان له غړیتوب سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما فرانسې په نیس ښار کې وروستۍ حمله چې څلور اتیا تنه پکې ووژل او تر 200 زیات شخص زخمیان شول بیا وغندله او ټینګار یې وکړل چې امریکا به د داعش پر ضد مبارزه جاري وساتي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له روسي لوري سره په خبرو کې د سوری د لانجې د حل په اړه مهمې پریکړې کړي، کړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
تاسی ازادی رادیو ته غوښیست.
خبری است. لایوی تاسو چیرنی سره سم هغه ماشومان چې د خپل لاسونو بټي ګټي یا نوکانز بشي تر نورو په حساسیت لږښت کیشي. د دې چیرنی پر اساس ویل شوی چې په 15 او 18 کلنۍ کې د ماشومانو د ګټیرو د لو عادت د چیرونکو لوري سب شوی او بیا په 14 او 20 کلنۍ کې د هغه حساسیت یا الرژي لیدل شوی دی. د دې چیرنې نتیجه شي چې له دوډو، خاورو، سپیانو او پیشوګانو سره د دغو کسانو حساسیت تر نورو خورا کم دی. د دې چیرنې یو غړي پروفیسر مالکولم چې د کاناډا د مکمستر پوهنتون استاد دی وایي چې که څه هم دوی په هیڅ صورت چاته نه وایي چې د ګوتې رودلو عادت شکار دی، خو داسې ښکاري چې دا منفي عادت له ګټو هم خالي نه دی. د دې چیرنې پایله د پیډیاټریکس په نوم د ماشوم د روغتیا په مجله کې خپره شوې ده.
په دې خبرونه کې مو دا راپور وورئ چې د ترکیې حکومت وایي په دغه هیواد کې د کودتا مخې نیولې ده او وضعیت یې اوس په بشپړ ډول کنټرول کړی دی. په دې بهیر کې 18 تنه پولیس وژل سوي دي. د فرانسې چارواکي وایي هغه سړی چې د دې هیواد په نیس ښار کې پر خلکو خونړۍ حمله وکړه 1.5 کلن او په خاټه تونسی و. په دې حمله کې 4 اتیا تنه وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. حمله کوونکی هم له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو. جزئیات د فرشتې جلالزی راپور کې.
د پاریس ترنوال فرانسوس مولین چې په نیس کې د حمله په اړه د څېړنو مسؤل دی پرون وویل چې په دې پېښه کې د تروریستي ډلو د لاس ترلودو څرګندې نښې لیدل کېږي او د حمله کوونکي د نورو ممکنو ملګرو په اړه هم څېړنې پیل شوې دي.
لانکیت ویزرا ان افې ا دټرمینه دابور لی کاندیسیون.
زموږ څېړنې به اول پر دې غور کوي چې حمله کوونکي ته د حملې شرایط څنګه برابر شوي او د حملې لپاره وسلې او لاری موټر یې له کومه کړی و. په څېړنو کې به دا هم وپتیل شي چې که هغه نور ملګري هم ولري او یا حمله یوازې شوې ده. حمله کوونکی محمد سلمان الحویج بو هلال نومیږي چې د تونس په سوسه ښار کې زیږیدلی او بیا په فرانسه کې میشت شوی دی. هغه د جمعې په شپه په نیس کې پر هغو خلکو چې د فرانسې د اقتصادي انقلاب باستیل ورځ یې لمانځله لاری موټر وروست او بیا یې تاسې پیل کړې. د پاریس څارنوال د حمله کوونکي په اړه وویل د محمد سلمان الحویج بوحلال په اړه په سیمه ایزه او ملي کچه د استخباراتو ادارو هیڅ معلومات نه درلودل. هغه هیڅکله له افراطي ډلو سره په ارتباط یا د سختري جوپلس کې نه و راغلی. دا په تیرو نولسو میاشتو کې په فرانسه کې دریمه ستره خونړۍ حمله ده. د پاریس د ښاروال په وینا په وژل شویو کسانو کې لس ماشومان شامل دي. د 202 زخمیانو له ډلې لږ تر لږه 25 تنه د مرګ او ژوند ترمنځ دي او 25 تنه په روغتون کې په مصنوعي تنفس ساتل شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په ټلویزیوني وینا کې پرون دا حمله وحشیانه وبلله او خپل ولس ته یې ډاډ ورکړ چې هیواد به یې تر بل هر وخت زیات پیاوړی پاتې شي. فرانسوا اولاند وویل هیڅ کار له تروریزم سره زموږ مبارزه نشي کمزوري کولای او نه یې منع کولای شي. ولسمشر اولاند پرون د خپلې کابینې په بیړنۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې به بیړنۍ حالت درې میاشتې تمدید شي. د فرانسې حکومت په دې هیواد کې درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. په نیس ښار کې په حمله کې بهرنیان هم وژل شوي دي. ولسمشر باراک اوباما امر کړی چې د فرانسې له خلکو سره د خواخوږۍ څرګندولو او د پیښې د قربانیانو د درناوي لپاره به د امریکا بیرغ نیم ځوړند وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
له کونړه زاهد الله په خپل پیغام کې نیکلي په دنګا مسوالی کې د ټلیفون شبکې سم فعالیت نه لري. باید په دې مسوالی کې د اتصالاتو او نورو شبکې انتنونه نصب شي. له پکتیا سمیع الله حلیمی تندر لیکلي په څمکنیو ولسوالۍ کې له څلور میاشتو راهیسې د ایم ټي این شبکه د امنیتي ستونزو له کبله بنده سوې ده. خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. بل اوریدونکي لیکلي له ولسمشر هیله کوو چې کله د افغان قواو پر پوسته جنگ وي یا ورباندې حمله روانه وي په کار ده ژر ورته هوایي مرسته ورسیږي. زهرا محب له زابله لیکلي د سولې د مذاکرو هغه لړۍ څه سوه. موږ د سولې په هر خبر خوشاله کیږو له جنگ څخه ستړیو. عبدالهادی ملتیار لیکلي له حکومت څخه غوښتنه لرو چې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د غلچکي بریدونو مخه ونیسي. سایم الکوزي لیکلي د سولې عالي شورا باید منحله سي ځکه ځینې اقدامات یې د اساسي قانون خلاف دي. ګل احمد هجران بیا شکایت کړي چې په مارجې ولسوالۍ کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادۍ اوریدونکو د پروګرام قدرمنو مینوالو سلام. ستاسو د بشپړې روغتیا او آرامۍ په هیله د نن ورځې د خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونو کې یادونه کړې وه، د اختر په مناسبت ستاسو دوستانو لخوا موږ ته یو زیات شمیر پیغامونه راغلي وو چې موږ هغه په یو خاصه خبرونه کې د اختر د ورځې په مناسبت خبره کړل. خو څنګه چې دغه پیغامونو شمیر ډیر زیات وو، نو په یو پروګرام کې د خبرولو ځای نو ځکه یو دوه درې پیغامونه چې د هغه خبرونې څخه پاتې شوی وو او په هغه کې تاسې پیغامونه ځای کړي وو، هغه به د دې خبرونې په سر کې درته خبره کړو چې تر هغه وروسته به بیا ستاسو نور پیغامونه هم نشر کړو. یو بل موضوع چې ما څو ځله یادونه کړې ده هغه دا ده چې زموږ د ځینو دوستانو پیغامونه ډیر اوږد وي چې د هغو بشپړ خبرول د دې خبرونې د امکان او وسیلې څخه لیرې ده. نو ځکه موږ مجبور یو چې ځینې دغه پیغامونه لن کړو، خو بهتره به دا وي چې تاسې په خپله خپل پیغامونه د امکان تر حده زموږ د ژغ ثبتولو په ماشین کې لنډ ثبت کړئ تر څو موږ وکړای سو هغه په بشپړه توګه درته خپاره کړو. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځئ چې ستاسې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. زه الحمدلله خبر کوم دوه فلکرخی بازان اوروره. زه د مولوی صاحب محمد نبی زی د مولوی صاحب حیات الله اوراره د حبیب الله حب مولوی صاحب حبیب الله اوراره مسای خبر کوم دوه فلکرخی اوروره. منګه پاکستان کې، افغانستان کې، عربستان کې، کوم ولایتو کې، کوم اسلامي ملکونو کې چې دغه ځکه موږ الحمدلله خپلوان دي او موږ خاص اختر مبارکي ورته وایو. موږ سره نمبر نشته مونږ د آزادۍ همکارانو ډېره هیله کوو چې مونږ دغه پیغام او د اختر مبارکۍ ټول خپلوانو ته ورسوي. وسلام په احترام.
شمس الحق باغران والا لزیم د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ د مرکز دری اوسیدونکی. زه د آزادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته په کور دننه او د باندې ټول دردېدلو او د سولې په ارمان افغانان ورونو او ټول عالم اسلام ته سلامونه، درناوی او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. غواړم د آزادۍ راډیو له لارې خپل ځانګړی سلام او د اختر مبارکي جناب حکمتیار صاحب تاسو ته ضرور رسوم. دا دې وکړي چې روغتیا او سلامتیا هم په برخه وي. لومړی خو موږ ټولو افغانانو دا هیله او ارزو درلوده او ډېر سخت انتظار مو درلود چې تاسو د دغه اختر په لمانځه کې د افغان ولسمشر تر څنګ ووینو، خو په ډېر تعصب سره چې زموږ دغه هیله د خاورو سره خاورې شوه. زه د دغه لعنتي او تخمیلي جګړې د یو قرباني ځوان په حیث تاسو ته هیله کوم چې بس دی نور جنګ، خپل کور ته راشه او د خپل وران کور په جوړولو کې برخه واخله. بس دی ډېره جلا وطني او مسافري مو وکړه. دا 30 کاله کېږي چې تاسو د خپل کور څخه مرور یاستي. که احیانا په تیرو وختونو کې ستاسو نه کومه تیروتنه او اشتباه شوي وي، هغه د ګران وطن په عمران او آبادۍ کې جبران کړه. هغه څوک چې د سولې مخالفت کوي هغوی ته وخت مه ورکوه. ستاسو په نه موجودیت کې هغوی جګړو پړسولي دي، ځکه چې میدان دوی ته خالي و او نن زموږ د شریک ملت ته یو لوی درد سر دي. افغان ملي ګټې او افغان ملي امنیت ګواښي. ستاسو نه یو ځل بیا خواهش کوم چې خپل ملت او خپل وطن رحم وکړه. نورې بانی او شرطونه مه وړاندې کوه او ژوند هیڅ په باور نه دی. افغانان به بیا هیڅکله دا ونه زغمي او تحمل دی نه کړي چې خدای نه خواسته ستاسو جنازه وطن ته راوړل شي. بیا به دا وطن او د دې مور بچان هیڅکله تاسو ته بخښه ونه کړي. فرصت د لاسه مه ورکوه. د یو قرباني سوي د جګړې د یو دردیده او رنځیده افغان ځوان په حیث مې دغه خواهش دی. وسلام په احترام.
زاوزل کریم دا پیغام آزادۍ راډیو ته سپارم. خدای دې وکړي چې نه شریکي. پاکستان په وار وار امریکا ته بازی ورکړې ده، دنیا ته بازی ورکړې ده. سرتاج عزیز دا وری بیا امریکا سنا منځ ته بازی ورکړي، یعنی جنگ په ټولو خلکو باندې تعمیل شي، دا به نو بیا بریدونه زیات کړي. نو زه دا وایم چې سرتاج عزیز پاکستان چې امریکا ته بازی ورکولی شي پاپرین دی. وسلام.
السلام علیکم. ورور داری مسیح ولسوالی نه خبر کوم. دا موبایل عربا پایا بیخی صحیح کار نه کوي. یو تنا عربا پایا د مسیح کې یو کال کار باندې کوز دا درې دوه میاشتې کېږي چې کار شروع کړی. چې کله آرتان ورکي کله ورکي. دا د کابل ولایت د نږدې د کابل خوله کې چې دا ولسوالۍ کار نه کوي، نو بیا څوک څه کوي دا شبکې دلته؟ السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د خروا د مکر ولایت د خروا ولسوالۍ نه سره غږیږم. وروره زما د ګرمان داسې عسکر دلته پوسته جوړه کړې ده. د طالبان د ډار راتلی نه شي دلته کته نه شي دکته کېدلی. چې زموږ کورونه په توپو باندې وي زما شبغین نه دا هیله ده چې دا باید د دغه کار ونه شي. دسې پرون میګام نشته کورونه وي طالبان د ډار نه شي دکته کېدلی. طالبان دلته دې بېخي پرېمانه دې راکته کېدلی نه شي. چې کورونه په توپو باندې ولي زه فضل حق غږیږم د خورواره ولسوالۍ نه.
زه محمود وردګ تاسو سره پاډی ته او د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پریدم چې موږ کوچانو سره هیڅ یو وکیل هیڅ یو ملک همکاري نه ده کړې او نه یې کوچانو ته هغه حقوق ورکړي دي چې هغه حقوق خلکو ته ورکول کېږي. وسلام به احترام.
سلام علیکم. سلامونه هیلي د ازادۍ راډیو کارکوان ټولو ته سلامونه ما قبول کړي. بعد سلام زه په لوګر کې وظیفه لرم. نظرګل نومېږم. درې نیم زره روپۍ معاش کوم. نو رئیس جمهور فرمان صادر کړو ولې ډارېږي؟ خپل رئیس جمهور یې ته پارلمان نه هم ډارېږي، امیر مالیه نه هم ډارېږي، بل نه هم ډارېږي، بل نه هم ډارېږي. ته څه خبره مونږ کړی کورو کې پراته کورونه نه لرو. په 5000 کور کړه ورکو نه په خپل وطن کې ځای لرو نه په هغه کې لو دلته وظیفه کوو. مونږ کراته کوو، مریض ته کوو. مونږ دا رئیس جمهور او عدالت دا پیشنهاد دا خپل فرمان دې ته ساتو. وسلام.
السلام علیکم. وکنم یارم د کندهار د غورک د سوالي خبر کوم. د زادي د څنګه پیغام دا دی چې تاسو د ژوند وړاندې کوم کې سایر او شانس دا غونډه د ولایت سره څرګند چې د والدې صاحب د کندهار د مخدراتو رئیس سیاره ولې چې د غزمور د فرات مسوالي د واد د اوسي ستونزې د والدې صاحب د مخدراتو رئیس مخکښیږي. پخوار که ممول تغره کنوسی که خطا لید از ما پیغام و تمشد کن ممول جنگ در و خالیس یه پا دوی بجه از پا دورس بجه از مش خدا دنگیر تجبان دنگی در غرستون جا تشیری بکه که در مول تو خبر های دنگیر شیر بیر سن سر شیر ستاس دوار جا مستن جا دور سر شیر بکه که در ایلات و ایلات پروگرام که مش تاس دی خوشحالی زیتا در مول کلی تاس تاس تو زره هم بسه پیزم سلام علیکم
گران اوریدون کې د کندهار د غورک د ولسوالۍ څخه ستاسو د ستونزې پاکله باید وایم چې د ازادي رادیو د ولایت په ولایت د خبرونو په لړ کې د کندهار ولایت نوبات اوس تیر سو خو موږ ستاسو دغه پیغام د ازادي رادیو د لارې خبرو نو په دې هیله چې اړوند چارواکي دغه پیغام واوري او ان شاء الله چې ستاسو دغه ستونزې د حل یو لار به پیدا کړي بریالي اوسئ.
هلو السلام علیکم زه زین الله عابد د خوست ولایت اوسیدونکی یم. غواړم چې یو څو خبرې وکړم. زه غواړم د ولسمشر اشرف غني نه چې کله د ورسا په غونډه کې ګډون وکړي نو د دې په دې مرستو نه مخکې دا ووایي چې یاره مرستې دې ونه شي خو چې دې په پاکستان باندې زور راوړي چې هغه د لاسه د حقوق راونیسي هغه مرستې په دی باندې بندې کړي چې هغه کومې په افغانستان کې په نوړو کارونو په نوړو پیښو استعمالیږي نو د دې نه موږ دا غوښتنه کوو په واضح ډول چې د دغې مخه ونیسي او د مرستو دومره ضرورت نشته بس دا به صرف وشي چې په پاکستان باندې دا زیات فشار راوړي نو ډېره مننه تاسو یې توجه نه په درناوی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه له هلمند وردګ څخه ګرمسیل خبرې کوم له سفارت سیمه څنګه دا سفارت سیمه کې یم دا ګرمسیل ولسوالۍ کې غلې ډېر شوي دي د ښې هر ځای مسلمانان یې در په در کړل دغه چې د حکومت د وادي صاحب د تشکیل وادي صاحب دی او د تشکیل کومندانۍ والا څه ما هیله ده چې باید فشار باندې راولي دا غله چې څنګه په هر بازار کې وزړه وبارز دی بیا غلا وکړي د خوارو غریب دی مسکین کور ته نه راوړي نه ملارې نشي دې وښه کړه چې ولایي په زور باندې مشته کنن دا کې او قرآنی وی ډبې دا پز روزه کې نو دا کار چې وکي دا که ځواني به وطن کې به امن راوړي او ټول ولس به د دې خوشحالي ټول مسلمانان به د دې خوشحالي چې په امن کې ژوند وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله. میا تر هنه سند کوو د نارنګ ورسره ته تاسو د تاسو ټول کار کوم ته سلام علیکم بار سلام زمنګ وختم دا راځي زمنګ مبینایانو مایبینو شاده مایبینو دا مشهور پټاله ولګي چې باغ ووڅ کړو نه شي کله وسه بار وختم دا راځي دا کومه مشکل دي زر زر شي او بل وختم دا راځي نمرو وادم سره شي چې نمرو ورکو نو کله نمرو مې ترکه ورکو ولګي او رښتیا ورکو ولګي نو مو درکو شمې څخه ودو نمرو په بار کې کیسې هم غوښتل شي وي او وایو چې دا نمرو راکو شي مېرمه من تاسو ته یو مته ولمو خرکو. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. موږ د ازادي رادیو ته ډیر شکریا ادا کوو چې دې ډیر وخت هم سړی ته ورکړي او خپل پیغام خپروي. نو زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته امید ګل خبره کوم. محترم د کندهار او د روزګان ترمنځ سړک کند او کپر پروت دی. هر موټروان چې ولاړ شي بیا نه شي کوي چې بیا په دې ولاړ شي. نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني او د ډاکټر صاحب عبدالله ته هیله کوو څو د پیدا نیته وزیر صاحب ته وایي چې خپل خدای سره باندې راځي ولار چې کچيري دی ولار یې راځي او د منظور نکي نو زه په نامر کوم چې دا ډیر خراب ده. ډیر خلک په سرګدانی اخته دي چې سړک کوم دی کندي کندي دی کاندو کفر دی یو موټر هم نه چې بل څه تللای. نو موږ د ازادي رادیو ته ډیر شکریا ادا کوو چې ازادي رادیو ډیر خپل واکه خپل شخص ژوند گزاره کې سب مخته تړې دا وایي نو دا مې هیله کوم چې دا د ازادي رادیو زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه ولیا احمد زابل د ولایت وشدون کوم از سور د ولسوالۍ او زنه اشرف غنی صاحب څنګه دا پیغام او دا وشتن د زابل په ولایت کې د سور په ولسوالۍ کې د افغان نسیم کښنه تمره دا دغه نه زیات مصرف کوي چې یو مخ یې موږ دې ته اړ کړی چې یو مخ دا ټلیفون نه را اخو او زما د اشرف غنی صاحب دا وشتنه او پیغام دی چې دا 55 افغانۍ تاسو نه کاټو تاسو خو بچای ته څنګه په یو پنځه ته ناست موږ د افغانانو مسکینانو یو پنځه کاټو په دې اعلان چې دا پیغام نشر کړي او لیم د زابل د ولایت وشیدونکو. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه د زابل د ولایت سازي ولسوالۍ فیصل پسماس یم. سازي په بازار رالانې پراسنګکاري پل د نړېدلی د ډېر لږ کار غواړي له حکومتي چارواکو همدا خواهش ده چې پل جوړ چې د ورځې دوه او درې مسل څه پکې طالبانو ماین وتکسی شو یا پل یې پورته کوي نو بیخي لږ څه کار غواړي له چارواکو مې دا ارزو ده چې دا پل جوړ چې د مسلمانان ډېر په تکلیف کې ورسره لاندې ډېر ځای نه لیدلي دي. لاندې لار ورسره شته دغه لاندې لار نه ورسره دي دا خامه لار سمه نه ورسره دي مقصد پوله ځین څه په کېږي چې لاندې ځین څه په کېږي نو دا خواهش مې له چارواکو ده چې دا جوړ شي. اوس رایته خلکو به جوړ کړی وو خو طالبان یې نه پرېږدي دغه ته راشئ که په کېږي وایي ولې پل جوړ شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د رادیو ازادۍ کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. اصل سلام هم پوښتنه دا ده چې دا د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز چې کومې ویناګانې او کومې خبرې کوي موږ په دې یوه خبره نه پوهیږو. په دې ځان پوهول غواړو چې زموږ دا کومو مشران چې دي د رئیس جمهور نه واخله تر یو ورکوټي وزیره پورې دی د پاکستان سره د امریکا سره د نړیوالو سره کومه پټه فیصله کړې ده چې زمونږ افغانان لکه د مرغو او د ښکاریانو غوندې ورځ په ورځ 150 وجل کیږي. یو وروره دا کوم حساب دی؟ په دې باندې خو موږ نه پوهیږو. امریکا وایي چې موږ په تروریزم پسې راغلي وو. ملا عمر په پاکستان کې مري، دوه کاله بعد یې پته لګېږي. وسامه په ایبټآباد کې وژل کېږي د امریکا د ځانګړو قواو د خوانه. اختر محمد منصور یې په بلوچستان کې وژل کېږي. بیا د ایران ویزه ورسره مال پیدا کېږي، بیا د هغې شناختي کارت پیدا کېږي. او همدا یو غږ دی چې طالبان دلته نشته. په 2001 په هغه امریکا کې چې کومې پیښې وشولې هغه برای راست افغانانو راواړولې. زه اوس دې ته حیران یم چې زموږ دا مسلمانان به تر کومه پورې وژل کېږي. په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن، په دې باندې خو موږ هېڅ نه پوهېږو. والسلام په احترام.
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې ټول مخالفینو باندې غږ کوم چې جنگ نه لاس واخلو. د پنجاب په ترو افغانستان کې جواد نه کیږي. پولیس څوک دی؟ اردو څوک دی؟ امنیت څوک دی؟ امارات څوک دی؟ او حزب اسلامي څوک دی؟ څوک دی؟ ټول افغانان دي، ټول مسلمان دي او ټول پښتانه دي. د پنجاب په ترو کورونه ما ته وایي پنجاب نه غواړي افغانستان په پښو ودرېږي. زموږ پیغلې بې عزته کړې، ماشومان یې ووژنل او ځوانان یې شهیدان کړل. خپل ملک هغه وخت کې افغانانو عزت و سره چې کله وروس تېرېدا او تور اوبو ته افغانان یې په مخ کې ودرېدل. مغه پنجاب راګیر شوی دی، موټر بم دی، وژل دی، قتل دی، علالول دی، داعش دی، امارات دی، حقانی دی. څوک په یوې نامې مړ کېږو، څوک په بلې نامې مړ کېږو، او څوک په بلې نامې مړ کېږو. دغه جنګ نه لاس واخلوی. اصل که جهاد کوي په پاکستان کې جهاد کېږي. جمعې ورځې رخصتي نه لري، یکشنبه ورځې رخصت لري. د یو قانون ټول مسلمانو په ملکو کې په یوې ورځې روژه وي، د کې سبا روژه وي. ټول مسلمانو ملکو کې په یوې ورځې اختر وي، د سبا اختر وي. هلته جهاد کېږي، نه په افغانستان کې، نه په شمالي وزیرستان کې، نه په خیبر پختونخوا کې، نه په ټول څلور دېرش ولایتو د افغانستان کې. مخالفین ورونه خواهش کوم چې جنګ نه لاس واخلي، ورور وژنه بس کړي، تر څو به یتیمان کېږو، تر څو به شهیدان کېږو، تر څو به په افغانستان کې وینې بهېږي. دغه وینو بندېدلې د خاطره قرآن ته وګورئ چې د پنجاب په ترو په افغانستان کې جهاد نوره مه کوئ، خپل ورور در باندې وژني. ازادي راډیو نه ولاړه مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کړي، تر څو د هر افغان، د هر مخالف، د هر طالب، د حقانی هر شبکه چې وي زما غږ ورته ورسېږي. خدای په امان.
زه د سارک د غلجي ولسوالۍ د لوی سیامه عزیز رحیم کاج سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم. ما د سلام عادما دغه پیغام دی چې طالبانو ورونو ته چې تاسو خو روزي خوړلې او حکومت سربازانو روزي نیولې، په لحاظ د خدای او په لحاظ د قرآن چې قرار یې کې خپل وطن، خپل بچیان مه شهیدانوئ.
د پاکستان په خوله تاسې د اردو ملي او پولیس ټول سربازان شهیدان کړل، په دې از د خدای چې دا کارونه پرېږدئ، د دغې روژې په برکت تېر شي د دې کارونه. ټولو طالبانو ته خواست کوم چې د سولې پروسې سره یو ځای شي. وسلام به احترام.
بله السلام علیکم، زه انجینر نور احمد قربانی هم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته او د ټول افغانستان مندو او خوندو او مشرانو کشرانو ته د کوچني اختر مبارکي هم په دې چې په خوشي او خوشحالي باندې تیر کړی. زه یو زخمی یم چې دواړه پښې مې پرې دي او دواړه سترګې مې د لاسه ورکړي دي، چې دواړه سترګې هم امکان لري چې جوړې شي. په خارج کې تداوي کړي د افغانستان ډاکترانو ته دلته نه کېږي. زما د ازادۍ راډیو د کارکونکو سره د چې موږ غږ در مربوط تاسو څنګه پر ورسه چې زه یو مین پاکم د سیمې د پولیسو په لیک کې کار کوم، ما انجینری ویلې ده په هغه مدر لاسه کړه ده، خو د اخیرا د خپل وطن د دفاع لپاره خدمت شروع کړي چې اوس مې ستګ او پښه د لاسه ورکړي چې د مین په ورکړلو بوختم. د هلمند ولایت د ګریش کولسوالي د مرمندو په سیمه کې امنیت کمانډان اندوال احمد نو اسبان ازادي راډیو د کارکونکو سره د هیل چې ما غږ باید ورسه ځکه چې ما د سدیکي صاحب سره اړیکه نیولې ده، هغه ما ته جواب نه درکړ، درته ما اړیکه پرې کړه او بیا ما ټلیفون ته ځي سربیره مصرف کړی دی. نو زما وشي دا نورم سوی د وشي دا نو فامیل را پغار دا غم دوه سره زم د کور مشرم د په بدلات کې مو د هلمند ولا ټول اداري خبرداري لري. نو زما دا هیل ده چې باید ما ته توجه وسه او لکه څنګه د قانون وايي د قانون د لارې باید واسه وسه خارج ته ازما ستوري تداوی وسه. په کابل په ځولاړو ما یو ګو پورته کړل خو ام څو اڅو نس ولا مسکرځي تورنه ما غدري سو ډالر راکړ خلاص. نو زما تقریبا څلور لکه افغانۍ د سترګو د تداوی د ماش خالي کیږي چې هغه لینس ته کچې د سترګو ته ورکړي. نو د ازادي راډیو د کارکونکو د هلو او هر ځل چې باید ما ځو پورته کې او په ګروپه څنګه واوري ځکه چې زموږ یو افغان ما د وطن د دفاع لپاره خپل وینه تو کړې. ان شاء الله چې د ازادي راډیو د لارې به ما ته د حل لار ښه شو وسی. نو زم د غش زخمیان او د وطن د دفاع لپاره موږ سترګې او پښې د لاسه ورکړي دي. نو خدای دې وشي د ما ځغ د مربوطه څنګه پرسه د ازادي راډیو د کارکونکو د اوریدونکو او د مشر په تاسو هم داخله چې باید موږ خبر ته کې او سلام په احترام د تلپاتې افغانستان د سولې په هیله.
ګران اوروره نور احمد قربانی دغه د استاس پیغام مو خبر کړ. نو خدای دې وکړي د مسول چارواکو تر غوژو رسیدلې وي. خو زما یو مشوره تاسو ته داده چې تاسو د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپل ستونزې په اکله ورته وایئ. نو دا امید ستاسو چې زموږ د کابل همکاران ستاسو سره په دې اکله مرسته وکړي. د انصاف په لټه کې د خبرونې شمیره دغه ده، لطفا یې ولیکئ: 02 9 2 9 0 2 3. یو ځل بیا تکرارو: 02 9 2 9 0 2 3. ستاسي د ښه روغتیا په هیله. قدرمنو دوستانو، دا وستاسي هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې مو پریښي ول. نو په دې اله چې تاسو دغه ستونزې وړاندیزونه او نظرونه د اړوندو چارواکو د پام وړ ګرځیدلی وي او د هغه د حل لپاره یې عملی ګامونه اوچت کړی وي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه بیانوي، بلکې تاسو درنو اوریدونکو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې ده. همدارس غواړم د خپل همکار شاغلی شمشاد زدران څخه هم مننه وکړم چې تاسو د پیغامونو په اوریدو سره د دې خبرونې په جوړولو کې زما سره مرسته کړې ده. زه تای روشان تاسو څخه اجازه غواړم. روغ جوړ خوشاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پاڼه کې ازادي رادیو.com.